درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو ته از عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، لومړی خبرونه لرو. له کندهار څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن غرمه شاوخوا 12:30 بجې پیل شوه. په سپین بولدک د طالبانو یوې سرچینې وویل چې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي او په لړ کې یو شمېر پاکستاني ځواکونه او همداراز لارویان ټپیان شوي دي. سرچینې د مرژوبلو د کره شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د سپین بولدک چمن پر دروازه د ورځې زرګونه کسان تګ راتګ کوي، خو اوس د جګړې له کبله بنده ده. تر دې وړاندې هم څو ځلې د لار د دوو خواوو ترمنځ د نښتو له کبله تړل شوې ده. افغانان تور لګوي چې له افغان مسافرو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې د پارېدو سبب کیږي. د دې نښتې په اړه طالبانو او د پاکستان حکومت تر دې دمه څه نه دي ویلي. د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي استاذ طارق بخیت چې کابل ته په سفر تللی د 2024 کال لپاره د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د کابل د کاندیدیدو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې بخیت پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره همدارس په افغانستان کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو او په کابل کې د اسلامي همکاري سازمان د دفتر د پرانستنې په اړه خبري کړې دي. تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان غزنی ښار د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی، وایي چې د بشري مرستو په دوام کې کابل ته 40 میلیون ډالر نوري رسیدلی دي. د افغانستان بانک پر اساس دا په یو ونی کې دوهمه 40 میلیون ډالری مرسته ده چې کابل ته رسیږي. دغه بانک نن په یو خبرپاڼه کې همداراز ویلي چې دا پیسې د افغانستان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په وروستیو کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو 1 میلیارد ډالرو د مصرف پاړه د پښتنو ته جواب نه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان ته استولې دي. په هلمند او لغمان کې په دوو ترافیکي پیښو کې 4 تنه مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د حکومت رسمي خبري اژانس باختر پرون خبر ورکړ چې د هلمند په ترافیکي پیښو کې لشته لشه 2 تنه مړه شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. دغه اژانس پر اساس د کابل جلال آباد په لوی لار کې د لغمان ولایت په عزیز خان کس کې د دوو موټرو د ټکر په نتیجه کې 2 تنه مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. د کرکټ د نړیوال شلو ور جام پایلو به د شپه د انګلستان او پاکستان ترمنز روانه ده. انګلستان چې په چای غټلې و پاکستان ته د لوبډي بیټنګ یا توپ هني بلنه ورکړه. اوس انګلستان د پاکستان د یو سلو 38 منډو هدف د پوره کولو لپاره بیټنګ کوي او نږدې ده چې دا هدف هم پوره کړي. تر دې دمه د انګلستان 15 لوبغاړي سوځیدلې دي چې یوې امدا اوس تازه وسوځید او لاس توپونه لري، خو یوازې شپږ منډو ته اړتیا لري چې ظاهرا پوره کول ډیر اسانه ښکاري. زمو شخص آزادی رادیو اوري. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د دغه هیواد په اعتراضونو کې د ماشومان او ښځو په شمول لشته لږه 326 تنه وژل شوې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې پرون شنبه یې خبر کړ ویلي چې په وژل شویو کې 326 ماشومان او 15 ښځې شامل دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان همداراز ویلي چې په وژل شویو ماشومانو کې 3 تنه افغانان دي. تر ټولو ډیر کسان په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي چې شمېر یو سلو 23 تنو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هڅه کوي چې له خپل چینایي ساری شی جینګ پینګ سره په حساسو خبرو کې د واشنگټن او پیکینګ پر ترینګلو اړیکو کې سری کرښې څرګندې کړي. ولسمشر بایدن نن یکشنبه په اندونیزیا کې د جیشل د سرمشیزي په څنډه کې له شی جینګ پینګ سره ولیدل. د دوړو مشانو په خبرو کې له سوداګرۍ رانیولې د چین په شینجنګ کې د بشري حقوقو وضعیت او د تایوان ټاپو په شمول بیلابیل مسائل شامل دي. زموږ شخص له ازادي رادیو اوري.
محدودیتونه لا هم زیاتیږي ورځ تر بلې زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونه باندې اخته کیږي.
د افغان ښځو له دې ډول اندېښنو سره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری هم ځان شریک بولي. په اروزګان کې سلګونو کسانو په لاریون کې د سړک غوښتنه وکړه.
موږ د ولایت په ولایت پلاس ولک را جوړ کړو چې زموږ مریضان د چنای شفاخانه پر ځان ورسي. دا ډېر وران دي، خراب او پاتې دي.
دیورنګ کرشی ته څیرمه د ګوریکا سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو ادارې له پامه غورځولې دي.
یو مشکل چې اوبه یې بیالته واورې کېږي نو خلک د ډېر لرې له ځاینه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سبب مخې په لارو کې واورې وشي.
په اسعد آباد کې د کرکټ سیالیو حال درکو او په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د سنا جرګې د انتخاباتو په نتیجو خبرې کوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پاکستان او انګلستان د کرکټ پایلو به حال هم درکو. تر دې شیبي پوری د دواړو ټیمونو منډي یو شان دي، په دې توپیر چې د انګلستان 15 لوبغاړي لا پاتې دي، اتل توپونه هم لري او یوازې یوې منډي ته اړتیا لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته اندېښنه شولې او ویلې دي چې دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته او له دغه هیواد د خلکو د تیښتې سبب شي. اغلی امیری دا خبره د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر پانه کښلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د افغان میرمنو په وړاندې د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو له لوري د محدودیتونو پر دوام په ځانګړي ډول وروستي اقدام د چمیرمنې له تفریحي پارکونو منع کړي امریکایي چارواکو اندېښنې ښودلي. تازه د افغان ښځو او نجونو په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هغوی ته په خطاب کې چې له بنسټپالنې یا افراطیت ویره لري ویلي، دوی باید د طالبانو د دې سیاست په اړه هم چې افغان نجونې او ښځې له کار او تعلیم ان له کوچنۍ خوښۍ لکه پارک ته له تګ هم محرومې کړي اندېښنه ولري. نوموړي د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلي د طالبانو لخوا دا بنسټ پالنه به د بې ثباتۍ د بې وزلۍ د رامنځته کولو او افغانستان د ډیرو خلکو د تیښتې لامل شي. اغلی امیری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو په یو تازه اقدام کې ښځې له تفریحي پارکونو او حمامونو منع کړي. د طالبانو حکومت ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تفریحي پارکونو کې د مناسب چاپیریال د نه موجودیت له امله دغه پرېکړه شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافری کرندېګر هم د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پرېکړه چې میرمنې له تفریحي پارکونو منع کړي غندلې ده. دغه شان د بشري حقونو سازمان د آسیا څانګې مشرې پاتریشا گاسمن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې طالبانو په دغه پرېکړه سره وښوده چې دوی هیڅ بشري حقونو ته درناوی نه لري. په ورته وخت کې به یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو له لورې د افغان ښځو په وړاندې محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې نړیواله ټولنه باید د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره یوه ورځ هم ځنډ ونه کړي. د ښځو د حقونو فعال منسی مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که د یو انسان او همداراز له بشري اړخه د افغانستان قضیې ته کتنه وشي، دغه وضعیت جدي د اندېښنې وړ دی. نړیواله ټولنه که یوه ورځ هم وروسته د افغانستان په اړه کومه پرېکړه کوي، زموږ په باور یوه ورځ هم ناوخته ده.
اغلی مبارز وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې لاس په کار شي. هڅه مو کړه د طالبانو حکومت نظر د دغه څرګندونو په اړه واخلو، خو دوی بیان زبیب الله مجاهد زموږ اړیکې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ښځو د حقونو او فعاله ظریفه یعقوبی نیولې او د افغانستان د خودجوشه مبارزه میرمنو د خوځښت د غړي فرحت پوپلزی د نیول کېدو په اړه هم ادعا شوې. د دغه دوو ښځینه او فعالانو همکاران ادعا کوي چې طالبانو دوی ملګري نیولي او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو حکومت وین زبیب الله مجاهد د اغلی یعقوبی د نیول کېدو په اړه ویلي وو چې معترضه میرمنې د افغانستان نه بهر امر اخلي چې په خبرې د بې باورۍ فضا رامنځته کړي. په داسې حال کې چې طالبانو تل د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ځانونه ژمن بللي، خو له 15 میاشتو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي، په دولتي ادارو کې میرمنې له کاره ګرځول شوي او په کور ناستې دي، په لرې واټن کې میرمنې له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري، او په تازه اقدام کې میرمنې له تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي ځایونو هم منع شوي دي.
د کرکټ په نړیوال شلوور جام کې انګلستان په پایلوبه کې پاکستان ته په 15 وکټونو او شپږو اضافي توپونو ماتې ورکړه. په دې توګه انګلستان د 2022 د شلوور جام اتل ولی خپل کړ. څو شېبې مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د قیوداتو او محدودیتونو پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د طالبانو د دغو محدودیتونو په اړه چې وروستی پارکونو، سپورتي ځایونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز دی، د ښځو د حقونو له یوې فعالې وړانګې هنری سره ژغېدلې. هغې په پیل کې د رینا امیری له اندېښنو سره خپلې اندېښنې شریکې وبللې او وویل:
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړلې چې ورځ تر بلې پر ښځو باندې محدودیتونه وضع کېږي، هغه په دې بخش چې مثلا د زده کړو ته نه پرېښودل کېږي او ځینې هغه انساني حقوقونه چې دوی ته ورکول شوي دي، د دغه څخه ورځ په ورځ پر دې باندې بندیزونه لګول کېږي. لکه څنګه چې دا بندیزونه چې مخکې وا پر دې باندې لګول شوي وو، دوی د نورو روحي فشارو سره مخامخ وي. دا چې پر دې باندې دغه محدودیتونه لا هم زیاتېږي، ورځ تر بلې زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونه باندې اخته کېږي او دوی ته په ژوند کې نور هم دوی د خپلو حقوقو څخه محرومه پاتې کېږي. او بله خبره دا ده چې دوی نسي کولی کوم فعالیتونه چې مخکې درلودله هغه په شاهزادانه ډول باندې دوی مخته ولاړ سي. او ډېر ښځو مخکې په تېر حکومت کې ځینې داسې ځایونه د ښځو د کار دپاره، مثلا رستورانتونه وه او ځینې هم مارکیټ کې ځینې د ښځو دوکانونه وه چې دوی کولی شوی چې په ښه ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو ورځ تر بلې چې دغه محدودیتونه ډېریږي، نو دوی ښځې دغه کار ته هم زړه نه ښه کوي او ډېر په بیره او په وهم کې دي. نو دوی ته لا هم رواني تکلیف پیدا کېږي او دوی کوشش کوي چې د هېواده څخه بهر ولاړ شي او ځان ته لاره او چاره وسنجوي.
داسې اوازې هم شته چې دا اوازې تاسې هم اورېدلې دي او کنه، چې وایي طالبان په پام کې لري چې حتی نجونې له پوهنتونونو هم له زده کړو منع کړي.
بلې، و کې ځینې مکتوبونه داسې و شخصي پوهنتونونو ته استول شوي دي چې باید که چیرې ښځې باید په ایجاب کې واوسېږي، خو اوس دلته ښځې ټوله په ایجاب کې وه. پوهنتونو ته دي هغه کوم شرایط چې دوی وضع کړي دي، ټوله ښځېنه وو دغه شرایط منلي دي، خو بیا هم پر هغه سربېره باندې داسې مکتوب تللی دی چې یو میاشت به ښځې رخصتېږي، نارینه به په منظم ډول باندې راځي او بیا به وروسته ښځې د دغه یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته کېدای شي ښځو باندې پوهنتونونه بند شي. زه نه پوهېږم چې د دوی مطلب د دغه کار څخه څه دی چې یعنې ښځې دونده په یو بند حالت کې ساتي یا دونه محدودیت پر باندې وضع کوي. د دوی د دغه څخه مطلب څه دی؟ دوی ولې ښځو ته ورځ په ورځ قانون سختوي؟ دوی نه ولی نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي؟ دا ښځو ته واقعا چې د اندېښنې خبره ده او ښځو ته یو سوال دی. روزمره دوی په دغه حالت کې فکر کوي چې ولې دغونه زحمتونه چې موږ کښلي دي، یا مثلا ځینې خویندې دي چې په اومو په اتم سمستر کې دي د طب پوهنځي، ځینې د اخري سمستر دي، نو دوی واقعا هم اوس په اندېښنه کې دي که چېرې پر دې باندې پوهنتونونه بند شي نو دوی به څه وکړي؟ نو دغه ورځ په ورځ باندې دغه محدودیتونه زموږ د خویندو د نه پرمختګ لامل ګرځي.
ستاسو په نظر د ښځو عکس العمل به څه وي؟ فکر کوي چې ښځې به همداسې بې تفاوته پاتې شي چې طالبان ورځ په ورځ د دوی خلاف محدودیتونه وضع کوي؟
زما په نظر باندې خو که چېرې مثلا دوی چې ورځ په ورځ دغه محدودیتونه وضع کوي، د ښځو هغه کوم څه چې دوی لري علاقه مندي چې د ښځو د پرمختګ په بخش کې ده، دغه دوی ورځ په ورځ د دوی علاقه کمیږي. او دوی چې که وغواړي که چېرې غږ پورته کړي، هغه خو دې ټولو ته معلومه ده چې د غږ پورته کولو اجازه دوی ته نه ورکول کېږي. که چېرې دوی غږ پورته کړي، تاسو ته خپله معلومه شوې ده چې ځینو ښځو په ځینو ولایتو کې غږونه پورته کړي وه په دې وړاندې، ځینې بندیانې سولې، ځینې مثلا ډېر مشکلات د کورنۍ د خوا یا د دې د خوا څخه ورته پیښ شول نو دې داسې کچیر نړیواله ټولنه دې وکولای شي چې په دغه باره کې یو ژغ پورته کړي په دغه باره کې یو داسې یو ژغ پورته کړي چې تر څو دغه د ښځو حقوقونه محفوظ پاتې شي نو دا به شي
تاسو په نظر نړیواله ټولنه څه کولای شي دا یې کړي دي تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی نور څه کولای شي ستاسو په خیال
نور داسې یو څه کومکونه چې روزمره د دې ته راستول کېږي پر هغه باندې یو څه محدودیت وضع کول دي چې مثلا ځینې یا د دې هغه مشران چې اوس هم په ازاده پښه باندې کولی شي چې نور هېوادونو ته سفر وکړي پر هغو باندې محدودیت وضع کول دي نور داسې سیاسي محدودیتونه باید پر دې باندې وضع شي دا خو هغه محدودیت دی چې مثلا دا یې تر اوسه پر دې د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو دوی نور هر کار په ازاده پښه باندې کولی شي
د ښځو د حقونو فعاله وړانګه هنري وه
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
په اوروزګان ولایت کې سلګونو کسانو نن یک شنبه په دې خاطر چې د طالبانو اداره د اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړولو پر ځای د دهراوت ولسوالۍ ته لاره جوړوي لاریون وکړ دوی په ترینکوټ ښار کې د لاریون په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر په دې تورن کړ چې خپلې ولسوالۍ یعنی دهراوت ته پوخ سړک جوړوي خو د اوروزګان ولایت د مرکز سړک ته چې ډېر خلک پرې تګ راتګ کوي او د څنګلورو ولایتونو د اوسیدونکو د تګ راتګ لارې هم پرې سپری دي پام نه کوي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
دا قهری دلی د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او پنځو ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو په وړاندې راپورته سوي دي د شمیر سلګونو ته رسېدي نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د طالبانو د مشرانو د هغه پریکړې په وړاندې په غوسه وه چې د اوروزګان او کندهار د عمومي لارې پر ځای د دې ولایت د دهراوت ولسوالۍ او کندهار ترمنځ د لارې د جوړېدو چاري پیل کړي او د غلارې ته لومړی توب ورکړی دي او د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی عمومي لارې پرې ایښي ده د چ پر سپینو کاغذونو یو لاړ شوارونه هم لیکلي وو او له ځانه سره یې لیږدول پرې لیکلي وو چې موږ د فرعي لارو پر ځای د عمومي لارو د رغولو غوښتنه کوو چې د ټولو خلکو ستونزې ورسره حل سي موږ تبعیض نه منو او د خپل حق غوښتنه کوو د دغه لارینوالو له ډلې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل
زما نوم محمد اعظم دی د جوړې د ولسوالۍ سره راغلی یم زه ولایت په ولایت سړک غواړم ولایت په ولایت چې را جوړ سي دا زموږ د ټول ولایت روزګان د ولس د علما اکرامو سپینژورو مشرانو د ټولو دا غوښتنه ده د حکومت اسلامي څخه د امارت څخه د امیر المؤمنین څخه موږ د ولایت په ولایت پلان سړک را جوړ کړو چې زموږ مریضان د چنای شفاخانې پر ځان ورسي دا ډېر وران دي خراب او پاتې دي راوچې ورونه موږ هغه ته سړک جوړ کړو د ولایت په بسګان سره ور جوړ کړو دا هغه موږ هر کله کوو په خوشاله او خدمت
د جراوت ته شروع کړی دی اول باندې د روزګان ولایت ته شروع شي
اول ولایت باندې سړک جوړ شي
هر څوک چې د ولسوالۍ غور نه کوي پلاج د ولایت غور وکي بیا د رسته د ولسوالۍ غور وکي
موږ د امیر المؤمنین څخه غوښتنه ده چې زموږ خلک زموږ حق خلک تلپیه یو ولایت او کنځه ولسوالۍ شپږ ولسوالۍ شاته پرې کیږي یو ولسوالۍ تلاری جوړی جاو ده دا په خاوره جوړی ځا غټم بریږي دا زمرد ولایت لپاره منځور ته ودی سړک
دا په داسیال کې د چسور جوړاندی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال او د جراوت ولسوالۍ وسیدونکو د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ چې په پخاو اساسي توګه جوړیده د جوړیدو په ټی پرې کړه د غلارین کوونکو په ورستي برخه کې یو پرې کړه لیک هم ولستلی چې پکښ کې لیکلی و د اوروزګان ولایت لپاره په هری لوی پروژې کې باید د ولسونو سره مشوره وسی د اوروزګان ولایت ولسونه د ولایت او افغانستان په سطح د متوازن انکشاف غوښتنه کوي
چیرې زموږ دغه برحقه غوښتنه ونه منل شي موږ په خپلو مظاهرو ته دوام ورکوو تر څو د هغه پورې قرار کښېننو تر څو چې موږ غوښتنه منل سوې نه وي وسلام
د اوروزګان او کندهار ترمنځ عمومي لارې چې شاوخوا یو سل اویا کیلومتره اوږدوالی لري د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري چې له څو لسیزو راهیسې د دغه ولایت خلک د رغولو غوښتنه کوي
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د منځبهالو انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکرات ګوند پر سنا یا مشرانو جرګې خپل کنټرول وساته. دوی په دې کار سره د جمهوري غوښتونکو د هغو هڅو مخه ونیول چې غوښتلې دې جرګه کې د ډیرو څوکیو په ترلاسه کولو د جو بایډن ځینې تګلارې وننګوي. د استازو جرګې برخلیک لا هم روښانه شوی نه دی. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا په نیوادا ایالت کې د سناتورې کاترین کورټیز مستو بریا دا یقیني کړه چې ډیموکراتانو په سنا جرګه کې 50 څوکۍ چې دوی پر دې جرګې د کنټرول لپاره اړتیا ورته درلوده خپلې کړې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د میرمن کاترین بریا په ټوله امریکا کې د منځمهاله ټاکنو له لارې د ډیموکراتانو پیاوړی واک په ډاګه کوي. کاترین کورټیز د بریا په برخه کې تر ټولو زیانګاله معلومېده، ځکه په نیوادا ایالت کې د پټرول بیې ډېرې ختلې وې او جمهوری غوښتونکو د هغې د اسانه ماتېدو فکر کاوه. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت مشر چک شومر تیره شپه وویل د امریکا خلکو په ښه توګه د ډیموکراسۍ ضد واکمنۍ رد کړه. تر نیوادا وروسته جورجیا یوازنی ایالت دی چې د سنا جرګې د یوې څوکۍ برخلیک پکې نامعلوم دی. پر سنا جرګې د ډیموکراتانو واکمني د کابینې د انتصاب او د قضایي غړو د ټاکنو په برخه کې د جو بایډن هڅو ته ښه لاره هواره کړه. دغه بریا دا هم یقیني کړه چې ډیموکراتان به په سنا جرګه کې د کمیټو کنټرول وساتي او خپل به د بایډن د حکومت په اړه د څارنې واک ولري. اوس که چیرته د استازو جرګې ډېرې څوکۍ جمهوري غوښتونکي ګټي او هغوی د بایډن د واکمنۍ ضد ځینې قوانین صادروي، سنا جرګه کې یې ډیموکراتان په اسانه ردولی شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د جنوب ختیځ آسیا په سفر بوخت دی په کمبودیا کې ویلي د ټاکنو په اړه ښه احساس لري او د څو راتلونکو کلونو په اړه فکر کوي. بایډن ویلي که په جورجیا ایالت کې دوی د سنا جرګې یو 50 څوکۍ هم خپله کړي، دوی به د سنا جرګې پر کمیټو خپله برلاسي پراخه کړي. بایډن په ورته وخت کې هیله ښودلې چې دوی به په استازو جرګه کې هم ډېرې څوکۍ خپلې کړي، خو د دغه جرګې برخلیک لا تر اوسه هم روښانه نه دی. د ډیموکراتانو استازو په سنا جرګه کې له خپلې بریا وروسته د ډیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع ټټر وهلی او ویلي دي دوی به د جناین د سخت د حق د دفاع په ګډون ګڼې نورې ژمنې هم عملي کړي. د امریکا کانګرس له دوو خونو سنا او استازو جرګو جوړ دی چې ټولې 515 څوکۍ لري. په دوی کې 100 څوکۍ د استازو جرګې د غړو او پاتې 415 نورې د استازو جرګې د غړو لپاره دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ډیورن کرښې ته څیرمه د کونړ د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکي شکایت کوي چې مرستندوی ادارو او حکومت له پامه غورځولی دي. د دوی په وینا په تیر حکومت کې له طالبانو سره د مرستې په تور له مرستو بې برخې وو او د پاکستاني توپچی بریدونو له امله یې هم ګڼ زیانونه لیدلي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وړوکي ګوریګا چې د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده، په تیرو یولسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د کوچنیو او غټو وسلو د ډزو سره مخوا چې له امله د ګڼو خلکو مینې، باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د ګوریګا اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیر حکومت کې طالبانو سره د مرستې په تور له هر ډول مرستو بې برخې وو او اوسنی حکومت او مؤسساتو هم له یاده وستلې دي. د ګوریګا اوسیدونکي حاجی نثار احمد سالارزه:
په نور منطقو کې سرکونه جوړیږي، ولې جوړیږي، سپاکیږي، چینو لپاره پیپسکیمونه روان دي، همدارنګه نور د آبادی کارونه روان دي. او دغه سیمه کې تر اوسه پورې داسې کار نه تسترګو کیږي چې هغه خلک کې مصروفه شي، خلکو ته د ژوند زمینه برابره کړي، د ښې زندګۍ. همدارنګه دا خلک چې ډېر متضرره شوي د پاکستان د توپونو او د بمونو د لاسه چې دغه ځای کې پر ذکر خبرونه ځای په ځای شوي، څاروي پکې مړ دي په لسګونو باندې، خلک کی زخمین شوی دی، کورونه وران شوی دی، خلک مهاجرتونو تړ شوی دی.
د همدی سیمی بل وسیدونکو خیسته رحمان راته ویل یو شمیر مؤسسات ولسوالۍ ته د مرستو د ویش او آبادی چارو تر سره کول لپاره سروي کوي، خو په هغه کې هم توپیرس چلن کیږي. څوک چې پیژني د هغوی نمونه لیکل کیږي او نور خلک ترې محروم وي. دوی له حکومتي مسولینو او د مؤسساتو له مشرانو غواړي چې دغه ډول توپیرس چلن د مخنیوي او حق حقدار ته د سپارلو لپاره اقدامات وکړي.
دا د امید موسسي چې کومه سروې کړې ده موږ د دینه ټولو نه شکایت کوو او دا موږ ته منظور نه ده، ولی چې د دانګام کم اوسیدونکي چې دي دا د دې موسسي دا سروې مکمل مستحق خلکو لپاره نه ده شوې، او که چېرته خلک دا کوي نو دا مکمل غلطه ده، دوباره دې دا سروې شي او که سروې نه شي نو دا موږ ته منظور نه ده.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې په تیرو شلو کالو کې د ګوریګا او ډیورند کرښې ته نږدې پرتو ولسونو ډېرې ستونزې ګاللي او ورته مرستې هم نه دي ورکړل شوې. دوی هم له مرستندویه ټولنو یادو سیمو ته د مرستو ورکړې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خاص کر دغه یو مشکل چې اوبه یې بیالته واورې کېږي نو خلک د ډېر لرې لرې ځایونه اوبه راوړي او د اوبو د ستونزې سبا مخې په لارو کې واورې وشي. همدغه شان د ویالو د هغې چې دی نو د فصلونو چې کومې ویالې دي د اوبو هغه خرابې دي، نو موږ د دغه موسساتو نه او دغه مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه لرو چې دغه ساحې کتنه وکړي او څرنګه چې د کونړ په نورو ولسوالو کې خپل کارونه ته ادامه ورکړې دا باید دغه علاقه کې هم خپل کارونه په مخ کې بوزي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ د ګوریګا او نورو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د مرستو په ویش او سرویو کې ورسره توپیریز چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد لګڼو ولایتونو او ولسوالیو دغه ډول شکایتونه اوریدل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوه لشپږ نیوي اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زخاري حمید الله احمد هلمند ولایت ما دا اوس وخت کې پاکستان کراچي کې شپې ورځې تیروم. خلاصه زنان خپل تللی دا بچا جیل ته بچا جیل ورته وایي دغه بچا جیل ته تللی ما چې هوغونې د افغانانو ښځې او کوچنیان ناستې اد پاسه هغه نر چا رقم بندي سي هغه نر چا رقم ناستې او پارسونې وخت کې چې ناستې هغه کومه خبره نه لري ناستې اما صرف ته افغانستان او مشران ته او طالبانو ته مثلا دا خبره موږ دفاع وړاندې کوي چې صرف دا کوشش وکړي چې دا ښځې وباسي د زندان څخه. په دې زندان کې داسې ښځې ناستې داسې ښځې ناستې چې قسم به خدای دې که باره جوړېږي دغه روزنه دغه سل سل پنځوس ښځې او نارینه دوی وروړي هلته بیا په جیل کې په زندان کې بیا سره یو ځای نه دي. بیا به ښځې به خپل په جیل کې ناستې نارینه به خپل په ځای کې ناستې. خلاصه خو هغه نر هر کله صحیح ده مونږ چې دا ښځو شکایت وسي دا ښځې وباسي دې زندان څخه. زموږ خو دلته برید کار نه کوي چې دا اوس موږ هر څه کولای شو موږ نه شو کولای چارته وکوا غنوس کولای.
السلام علیکم عجب خان احمد ننګرهار ولایت نه د زادی را دوتم یو پیغام بریده ما موږ د اسلامي امارت نه هله دا چې د افغان مهاجرنو په برخه کې لګامکاری کو پاکستان کې ډیر په عذاب دی په جان پولیسي په عذابې پیسې او بیلونه د جب سما ورنخلی او بیل او بهانو باندې په جیلونو کې بندیان کړی دی او حال ټکول او ډیر مشکلات سره مخ دي. اسلامی امارت د مشرانو دا هیله ده چې په دې باره کې ډېر کوشش وکړي ډېر جدي ونیسي او خلک ډېر په عذاب ډېر تشویش سره مخ دي. افغانان که څوک مریض د خاطر لاړ شي یا نور څه مشکلات خلک ډېر زیات لري ډېر سره په عذاب دي پاکستان د هغه سره پوځیانو د پولیسو سره.
مسلم یا خیلیم کنانه درته پیغام پرېږدم د ازادۍ کورنۍ یو تکړه خبریال الیاس تایی دغه دوه کاله پوره کېږي. الیاس دای ته دی الله تعالی جنتونه ورکي او الیاس دای یو داسې خبریالو چې زیات خلکو به دغه غږ ته تلوار چې دای سیب دی یو خبر وړاندې کې زاده صفونه غږ واوري خو د وطن دښمنانو الیاس دای پرې نه خود چې دغه غږ په نور په ازادي راډیو څخه خبر کې الیاس دای ته رب تعالی جنتونه ورکړي او ازادي راډیو دې زنده باد وي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.